دا کل شوی دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشه بل سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. یوناما په فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې روزا او تنبایووا به درې میاشتنی راپور د دوشنبې پورس د کابل پر وخت د ماښام 1:30 بجې په نیویارک کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. یوناما د روان میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې دې ته اشاره درلودي چې دا بنسټ په افغانستان کې واکمن طالبان هڅوي چې د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدو ته توجه زیاته کړي. یوناما په خپل مخکنی درې میاشتنی راپور کې په ځانګړي ډول په عام محضر کې خلکو ته د سزا ورکولو پیښو ته اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا ډول سزاګانې چې له بشري حقونو څخه سرغړونې دي زیات شوي دي. د طالبانو د کرنې او بولګولو او مالداري وزیر وای له روسیې سره د ځینو خوراکي موادو د واردولو په اړه خبرې روانې دي ځکه چې د ایران جګړې ته اندېښنه شته. عطا الله عمری رویټرز افغانستان سره د جمعې پر ورځ په سن پیټرزبورګ کې د روسیې د اقتصادي غونډې ترڅنګ وویل موږ په یو شمېر داسې خوراکي موادو تکیه کوو چې له ایران څخه واردېږي شي او که چېرته هلته ستونزې پیدا شي نو بې له شکه پر افغانستان به یې اغېز وي. عمری زیاته کړه چې له روسیې څخه غنم غواړو. د عمری په مشرۍ د طالبانو پلاوی څلور ورځې مخکې د روسیې په نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د ګډون لپاره سن پیټرزبورګ ته ولاړ. په دې نړیوال کانفرنس کې چې نن پای ته رسیږي د نړۍ د شاوخوا 140 هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. یوې نړیوالې مرستندویه مؤسسې خبر ورکړ چې هر ورځ له ایرانه د هرات د اسلام قلعه بندر له لارې شاوخوا 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستنیږي چې یو اصلي دلیل یې د اسرایل او ایران جګړه ده. د افغانستان لپاره د ورلد ویژن نړیوال مؤسسې د اداري اړیکو د برخې رئیس مارک کالډر پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل ډیری خلک د خوړو او سرپناه موندلو لپاره بیرته افغانستان ته ځي خو دوی هغه هیواد ته ستنې شي چې پکې لومړني خدمات په بحراني وضعیت کې دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د تیرو 9 ورځو په ترڅ کې چې د ایران او اسرائیل جګړه پیل شوې ده له ایران سره پر پوله له نورو لارو څومره افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د ورلد ویژن نړیوالې مرستندویه مؤسسې په وینا د کال له پیل تر اوسه نږدې 15,000 افغان کډوال له ایران په زوره ایستل شوي دي. د اسرائیل پوځنن وویل چې د ایران د توغندیو د زیرمو او د هغوی د توغولو پر ځایونو د هوایي بریدونو نوې څپه پیل شوې ده. تر دې اعلان څو ساعته مخکې رویټرز اژانس راپور ورکړ چې د اسرائیل پوځ له ایران څخه اسرائیل ته توغندي توغولې دي. اسرائیل او ایران په تیرو 9 ورځو کې د یو بل په خاوره کې ګڼ شمېر بریدونه کړي دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سار نن وویل چې د دوی په سلګونو اټومي او نظامی اهدافو باندې بریدونه چې لوړ پوړي ایراني قمندانان او اټومي ساينس پوهان یې ووشل د پام وړ پایلې درلودې. د اوکران پر ساحلي شار او دې سباندې د روسي د بي پيلوټ الوتکو د بریډ لامل لښ تر لښ یو تن وشل شوی او ډیر لستنه نور د شغورنې د کارکونکو په شمول ټپین شوی دي. د اوکران هوایي ځواکونه وای چې روسي په شپږ اتیا ډرون الوتکو باندې د جمعې پورس پر او دې شار بریډ وکړ چې له دې ډلې اویا الوتکې د اوکران دفاعي سیستم شنډ کړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي د روسي ورسوي بریډونو ته د وحشي عمدي تاکتیکونو نوم ورکړ. شغلی زلنسکی به وروسته تر دې د خبري وکړي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ادعا وکړه چې د اوکران د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دی چې یو حل لار عمومي او د اوکران د ولسمشر سره وشخي شي. په دې ترڅ کې د روسي دفاع وزارت وایي د جون د شلمې په لومړیو کې یعنی د جمعې په سهار د دوی هوایي مدافع ځواکونو لښ تر لښه د اوکران یو شپېته بي پيلوټ الوتکې چې د مسکو په شمول د روسي لور ته استول شوې وي له منځه وړې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی هلی میومنی هلی لرم چی طوله جو روغ و صحت من بیست او د نن ورځ درس مو په خیر شروع کړی اوسه. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکو کې ډېر موضوعات زده کړل نن هم راځو یو ډېر نوی موضوع چې په اووم سنف باندې مربوطه ده وایي. دغه نوی موضوع چې ده د ایکوسیستم یا هم ایکالوژي اړوند چې د اووه شپېتمې صفحې څخه تر څلور اویایمې صفحې پورې دوام کوي. لازو پیژنو چی ایکالوژی او ایکوسیستم چیشی مشتراشی او پا دی موضوع که کم موضوعات شامل دی. موشوایو ایکالوژی چی ده اغخ پلا لدو لاتینی کلیمو سخاخسته سوینه. چی یه ویده اویکوس چی ده استوگنزی او لوگوس چی ده پوهی پا مناسره ده. ایکالوژی چی ده 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 دو الفاظو داره مجدسی ویالای سو چی طول جواندی موجودات پا ده مش طول پا یه جو چی کم جواندی موجودات او غیر جواندی موجودات ترمز یو اریک وجود لری. چی دی دواره مثال جواندی موجودات بیل دو غیر جواندی موجودات و جواند نسی کولی. مثال ده خبری او بدی خاوره ده دل مرد رنا ده در طول هغه غیر جواندی موجودات دی چی بیل دوی زموجوان دوام نسی کولی، یعنی زموجو دوی ترمز یو اریک وجود لری. هغه علم چی ده غیر جواندی و او جواندی و موجودات خباس کهی هغه ده چی پنامه سره دیشه؟ ده ایکالوژی پنامه سره دیشه. ایکالوژی زموش چاپیریال مشتره شه چی پا ده چاپیریال که هم جواندی او هم غیر جواندی موجودات سته. ورپس دیر ازو ایکوسیستم تا لکه چرنگ چی مو ویله پا طول چاپیریال که ده کم شاو خواه که چاپیریال چیز موش استاسی دی که هغه مثال د اوبو داخل ته موږ متوجه سو. د اوبو په داخل کې مایان دي. مایان که چیرې اوبه و نه وسی دغه د اوبو کم ژوندي موجودات چې دي نه که چیرې اوبه و نه وسی لاندې شګه و نه وسی نو د دوی ژوند دوام نه کوي، دوی له منځه ځي. دا څه شی سوه؟ یو ډول اړیکه سوه د دوی دواړو ترمنځ. دغه رقم که چیرې انسانان یا هم دغه ژوندي موجودات چې په وچه کې ژوند کوي دوی ته که چیرې متوجه سو که چیرې مثال اکسیجن ونه اوسي صحیح کاربن ډای اکساید ونه اوسي نباتات ژوند نسي کولی، اکسیجن ونه اوسي موږ او تاسې ژوند نسو کولی. نو دا څه شی سول؟ یو ډول اړیکه سوه زموږ او د چاپیریال ترمنځ. نو موږ وایو په یو چاپیریال کې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ اړیکه د څه شي په نامه سره یادیږي؟ د ایکوسیستم په نامه سره یادیږي. لازو دغه ایکوسیستم چې دی موږ وایو په دوه ډوله دی، یو وچ ایکوسیستم دی او یو هم د اوبو ایکوسیستم دی. لکه د نامه څخه چې دواړه واضح دي، وچ ایکوسیستم لکه ځنګلونه، دښتې، غرونه او داسې ډېر نور، دا ټوله په څه شي کې راځي؟ په وچ ایکوسیستم کې راځي، هغه ایکوسیستم چې موږ او تاسې هم ژوند پکښې کې کوو فعلا. بل ته اوبو ایکوسیستم دی چې دا لکه ځینې طبیعي او ځینې مصنوعي جهیلونه دي، سیندونه دي، سمندرونه دي، ویالې دي، دا ټول په څه شي کې راځي؟ د اوبو په ایکوسیستم کې راځي چې په دې کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات چې شي دي یو د بل سره ژوند کوي. راځو د وروسته موږ چې شي پیژنو د ایکوسیستم عوامل یا هم فکتورونه پیژنو. لکه څرنګه چې مو وویله ژوندي او غیر ژوندي موجودات چې دي خپل په منځ کې اړیکه سره لري، یو د بل سره تړاو لري چې یو د بل مثال دغه ژوندي موجودات بې له غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. دغه غیر ژوندي موجودات یا ژوندي موجودات چې دي د څه شي په نامه چې یو د بل سره اړیکه لري د دې عوامل یا فکتورونه دا څه شي کوو موږ تر بحث لاندې نیسو. لومړی راځو وایو چې په څو ډوله دي دغه عوامل. په دوه ډوله دي چې یوې فزیکي یا هم غیر ژوندي عوامل ورته وایو، بل یې هم بیولوژیکي یا هم ژوندي عوامل. راځو لومړی فزیکي یا غیر ژوندي عوامل. لکه مخکې چې مو وویل چې په هغه کې کم کم شیان شامل دي، نور، تودوخه، اوبه، هوا، خاوره او داسې نور. لازو دغه موضوعات که څه هم تاسې ټوله د دې په اړتیاوو چې زموږ په ژوند کې څومره ضروري دي پوهیږي، بیا هم یو څه روښنایي به پر واچو. لومړی راځو د نور ته. لکه څرنګه چې پوهیږي که موږ نباتات په نظر کې ونیسو، نباتات د خپل خوړو چمتو کولو دپاره د ضیایي ترکیب په واسطه هغوی د لمر رڼا انرژي ته ضرورت لري. که چیرې د لمر د رڼا انرژي وجود ونه لري دوی نسي کولی د ضیایي ترکیب عملیه سرته ورسي. دغسې ډېر نور، موږ وایو چې نور د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ډېر اهمیت لري او یو د مهمو فکټورو څخه دی. ورپسې راځو تودوخه. تودوخه هم یو د مهمو او اغیزناکو فکتورونو څخه دی. چې تودوخه موږ وایو ځینې موجودات دي چې هغه سړه وینه لرونکي دي. سړه وینه لرونکي چې دي هغه په تود وخت کې، یعنی کله چې فصل مثال ګرم اوسي، په هغه وختو کې دوی خپل غذا آماده کوي. ښه مثالونه موږ ډېری د میږیانو د هم ورکولی سو، او یا ډېر نور مثالونه هم د دې اړوند لرو چې دوی په توده هوا کې هغوی خپل خواړه آماده کوي، ځان و ژمي ته آماده کوي. کله چې ژمی راسي دوی څه کوي؟ په ژمني خوب باندې پیتیږي، یا هم د هغه خوړو چې دوی په تودو فصل کې آماده کړی او د هغه څخه استفاده باندې خپل ژوند مخته وړي. نو تودوخه چې ده هغه د ژوندي موجوداتو داخلي او خارجي سیستم د دواړو لپاره ضروري او مهم ده. دغه رقم نور شیانو کې هم او ډېر تعاملات چې دي بې له تودوخې مخته نه شي تلای. ورپسې راځو اوبه وایو. اوبه لکه څرنګه چې تاسو ټوله پوهیږئ د ډېرو مهمو فکټورو یا عواملو څخه دي. چې دغه اوبه چې دی موږ وایو که چیرې د ژوندي موجوداتو ژوند ته وګورو، بې له اوبو د ژوندي موجوداتو ژوند ناممکن دی. که هغه ماهیانو اوسي چې په اوبو ایکوسیستم کې ژوند کوي، یا هم په وچ ایکوسیستم کې ژوند کوي. ورپسې راځو هوا. هوا چې د پاغه کیشه مثال د کاربن ډای اکساید دور کولای شو. کاربن ډای اکساید چې دی د نباتاتو په واسطه د دوی په زیاتې ترکیب کې ګډون کوي، او ورڅخه اکسیجن تولیدیږي چې بیا وروسته د دغه اکسیجن چې دا هم خپل د هوا په غازاتو کې راځي، بیا ورڅخه انسانان استفاده کوي. نو هوا هم یو د مهمو فکټورو څخه دی. ورپسې خاوره راځو. خاوره چې د هغه د ژوندي موجودات لپاره فزیکي چاپیریال آماده کړی دی، او همدارنګه د دغې خاورې څخه نباتات خپل د ګردشندنې لپاره هم د دې د باد په واسطه چې صورت نیسي، او همدارنګه ورڅخه د خاورې د منرالونو او اوبو څخه دوی خپل شکي تغذیه کوي، او په خاوره کې ډېر ژوندي موجودات خپل ځانو ته کورونه هم جوړوي. نو دا هم یو د ډېر مهمو عواملو څخه دی. ورپسې راځو بیولوژیکي یا ژوندي عوامل. په هغه کې موږ درې ډوله لرو: یو تولیدونکي دي، یو مصرفونکي دي، او یو تجزیه کوونکي دي. تولیدونکي کې چې دي هغه موږ نباتات شمېرلی سو. نباتات چې دي هغه د منرالونو په واسطه چې کوم د ریښې څخه اخلي، د خاورې څخه، د ریښې په واسطه له خاورې څخه اخلي، جذبوي، هغه په واسطه خپل ځان ته څه کوي؟ خواړه آماده کوي. چې دوی په څه شي کې راځي؟ په تولیدونکو کې راځي. چې نوري انرژي په څه باندې اړي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړي. ورپسې راځو مصرفونکي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. مصرفونکي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی چې دي یا د نباتاتو څخه یا د ډېر کوچنیو موجوداتو څخه په استفاده خپل ځان لپاره غذا آماده کوي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. لومړی مصرفونکي چې دي هغوی د نباتاتو څخه مستقیم شکل تغذیه کوي، لکه چې مثالونه ورکولای سو، سوی یا خرګوش چې موږ ورته وایو، او همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات لکه پسونه، غویان، دوی ټول د نباتاتو څخه مستقیم اغیزه کوي، تغذیه کوي. ورپسې راځو دویم مصرفونکي چې دي دوی د دغه لومړي مصرفونکو څخه چې شکی په استفاده ځان ته غذا آماده کوي، لکه ګیدړ چې د هغه د سوی په خوړو شکی ځان تغذیه کوي، یا د نور ژوندي موجوداتو. دغه رقم مثال که چیرې زمری یا پړانګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی هم د نورو ژوندي موجوداتو څخه چې هغه نبات خوړونکي یا لومړي مصرفونکي د غوښې په استفاده ځان ته غذا آماده کوي. ورپسې هر څه خوړونکي کې چې دي هغه ژوندي موجودات راځي چې هم د نباتاتو څخه تغذیه کوي، او هم د لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي، د ځینو ژوندي موجوداتو حیوانات څخه تغذیه کوي. لکه ښه مثال یې موږ د چرګې د هغه ورکول سو، او تر ټولو ښه مثال یې موږ تاسو انسانان چې موږ په هر څه خوړونکي کې راځو، هم د نباتات څخه او هم د حیوانات څخه موږ تغذیه کوو. ورپسې تجزیه کوونکي وایي. تجزیه کوونکي به چې دي هغه موجودات چې سوي انرژي له خوسا شوو عضوي مواد څخه چې شکل استفاده کوي خپل تغذیه کوي. دغه تجزیه کوونکي چې دي مثال ځین ژوندي موجودات چې کله مړه سي په خاوره کې شخص سي، د دوی د کم انرژي چې په دوی کې شته یا د دوی د عضوي موادو څخه استفاده دوی تجزیه کوي او ورڅخه کاربن ډای اکساید چې لاسته راځي هغه هوا ته بیرته خارجوي او دغه د نور کم منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبېږي چې وروسته بیرته د نبات پسته په استفادې وړ ګرځي یا نبات خپل ورڅخه استفاده کوي. چې په دې کې ښه مثال یې موږ بکتریا ورکولی شو چې بکتریا چې ده هغه خپله په څه کې راځي په د تجزیه کوونکو په ډله کې راځي. اوس راځو د بیولوژیکي عوامل او فزیکي عوامل مو انشاءالله وپېژندل. اوس نو راځو په ایکوسیستم کې د ژوندیو او غیر ژوندیو فکټورونو ترمنځ اړیکه وایي. کوم عوامل چې موږ او تاسو وپېژندل، مثال موږ وویل چې نور رڼا وه، اوبه وه، خاورې وې، دغه کوم بیولوژیکي عوامل کې چې موږ کوم شیان وپېژندل، دوی چې دي د هغو فزیکي عواملو سره یا غیر ژوندي عواملو د غیر ژوندي موجوداتو سره یو مستقیم تړاو لري، یا هم موږ وایو د دوی ترمنځ یو راکړه ورکړه وجود لري. لکه څنګه چې موږ اوس وویل نه، مثال تولیدونکي څخه لومړي مصرفونکي استفاده کوي، هر څه خوړونکي بیا د دوی څخه استفاده کوي. کله چې دغه ژوندي موجودات په خاوره کې شخص تجزیه کوونکي راولاړیږي، د دوی بیرته تجزیه کوي، بیرته د دغه ژوندي موجودات څخه کاربن ډای اکساید هوا ته، چې دغه کاربن ډای اکساید په غیر ژوندي موجوداتو کې راتلل، چې هغه هوا ته او منرالونه او نور مواد په خاوره کې جذبوي، چې بیرته خاوره د دې سره یو مستقیم تړاو پیدا کوي. نو چې د دغو اړیکې موږ څه شو ویل، ایکوسیستم جوړوي. ورپسې راځو غذایی زنځیر وایو. غذایی زنځیر چې دی لکه څنګه چې دغه کوم فزیکي او بیولوژیکي عوامل وپېژندله، په یو مثال کې راولاړیږو دغه غذایی زنځیر څه کوو واضح کوو. موږ وویل چې دوی ټول خپل ترمنځ یو اړیکه لري، یو دوران جوړي. اوس نو کله چې مثال د خبرې موږ یو ژوندی موجود په نظر کې ونیسو، که چیرې زه یو نبات په نظر کې ونیسم، دغه نبات چې دی د خاورې د منرالونو د کاربن ډای اکساید څخه په استفاده زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي او د هغه د لارې ځان دپاره او نور ژوندي موجودات دپاره غذا آماده کوي. وروسته مثال خرګوش یا سوی موږ په نظر کې ونیسو چې دی زی د دغه نبات د پاڼو څخه په استفاده تغذیه کوي او خپل ځان دپاره غذا آماده کوي. کله چې ځان یې د دې په واسطه تغذیه کوي، وروسته د هغه موږ وایو چې حیوانات نور دویم مصرفونکي یا هم هر څه خوړونکي راولاړیږي، د دغې لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل تغذیه کوي. لکه مثال خبرې ګیدړ، ګیدړه چې د سوی خوري او خپل ځان تغذیه کوي. وروسته چې کله ګیدړه د وخت په تیریدو یا هم مثال د خارجي صدماتو یا خپله عمر یې پوره سي، هغه مړه سي، ګیدړه چې کله مړه سوه په خاوره کې چې کله شخه سي، د تجزیه کوونکي په واسطه بیرته دغه کوم ګیدړه چې ده تجزیه کیږي. کله چې تجزیه سوه، د دې کاربن ډای اکساید هوا ته او پاته نور منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبېږي، چې بیرته د نبات استفادې وړ ګرځي، چې دا چې سوی یو غذایی زنځیر یې جوړ. انشاءالله چې په موضوع مسر خلاصه وي. زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې سوالونه لرو. لومړی سوال دی، ایکوسیستم او ایکولوژي څه ته ویل کیږي او ایکوسیستم په څو ډوله دی؟ دویم سوال، فزیکي عوامل واضح کړي. دریم سوال، غذایی زنځیر د مثال سره شرح کړي. انشاءالله چې په درس کې کوم مشکل ونه لري او سوالونه مو نوټ کړي اوسي. بل درس پورې ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ راغ صحت مند به یاست. شرح لاس اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډیر یو مهم موضوع باندې خبرې کوو، چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ استاذ درس په د 55مې صفې څخه تر 40مې صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسې پوهیږو، الله پاک زموږ دپاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي، چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي، دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. راز زموږ وای طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه شته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمو ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلي نه نوي کیږي. یو بیا نوي کیدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، دغه رقم دا ټول شیان چې دي موږ په څه شي کې حسابو؟ په نوي کیدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډېر وختونو کې نوي کیږي. نو دا کوم نه نوي کیدونکي منابع چې دي، د هغوی په استفاده کې باید ډېر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نوي کیدونکي ته راسو، هغوی چې دی لګښت یې نسبت موږ کولی سو چې دغه نورو نه نوي کیدونکي ته ډېر استفاده کړو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کیدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوو منابعو، د نوي کیدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسي هیواد افغانستان کې په ډیرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبو چې دي هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایو دغه اوبه چې دي د کلني اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دي هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه، د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کیږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دي هغه د څه شي له امله رامنځته کیږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولید یې. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه، مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دي، چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دي. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړې سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کیږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي، د اوبو د ککړتیا لامل کیږي. نو کوشش باید وسي چې د دوو شیانو څخه مخنیوی وسي. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي، هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي، او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي. ورپسې راځو بله موضوع، مو خاوره ده. زموږ یو بله طبیعي منبع چې ده هغه خاوره ده، چې زموږ روزانه کوم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کوم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې ده هغه په د دې نوې جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي، او دا کوم مثال سند اورښت چې دی کله چې دغه ویالي زی د ویالو دغه لامل کیږي، د سندونه د دې لامل کیږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی سي نبات ښه وده وکړي، هغه خاصیت د لاس ورکوي، یا د غذایي موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکوي، کمزوره کیږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلې د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کیږي، چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاوره کې وجود لري، هغه ټول ځینې واخلي، مادني مواد، مالندار خبر ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه، استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولای سو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې ده هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي، انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولای سو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو. همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې، داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې ذرې یو د بل سره نښتي وساتي. ورپسې خواړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو، د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه، خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه بیا په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو، همدارنګه د نورو کارو دپاره څخه استفاده کول. مگر اوس چې دی ډېر شمېر انسانان چې دی د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و، چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدن پورې، د خلکو تر بدن پورې نه رسیږي. نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه ښه کړي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي. چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی. چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري، چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کېدلی سي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نیوي کېدونکې او نه نیوي کېدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نیوي کېدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کیږي. مگر د دوی فیصدی چې د ورځ په ورځ راکمیږي، او دا د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کېدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کېدلی سي. نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کېدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کېدونکي، ځکه چې دوی چې دي د چاپیریال دپاره هم توان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې د نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې پکارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري، چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله. وای موږ وایو یو ټاکلی ساحه کې د ژوندي موجودات د کتلې ټاکل د چی په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې د دې انرژي چې د په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي، موږ د بیوم د کتلې د ساتلو لپاره باید د حیواناتو څخه ډیر د نباتات څخه استفاده وکړو، ترڅو هغه کومه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چیرته سي په یاد اوس په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمل انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یا خو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغوی استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سرته ورسو. لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځو. موږ او تاسې کوم واوره چې کېږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو پر سر باندې، دا چې کله مثال د هوا اوسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ شیشکو وسخه استفاده کوو. نو د دغو دپاره باید موږ د ډیرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلیي مثال اوبه چټلیي د اوبو څخه همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عیني حال کې د ډیرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي، چې په دې سره اوس فعلا هم ډیر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده، د هغوی وده همدارنګه ډېر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دي. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده او د دې څخه موږ د چاپیریال په پاکوالي کې د ځنګلونو چې دي ډېره ګټه لري د چاپیریال د پاکوالي لپاره، د هوا د پاکوالي لپاره. چې نن ورځ د درختو ډېر ریبل یا مثال د درختې چې ډېر اره کېږي له منځه ځي، دا د چې د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوي دي. نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړولو دپاره د مطلب هغونه چې لرګي اخلو بېرته باید هغونه درختې هم وکړو. ورپسې راځو د طبیعي منابع د ساتنې لپاره موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو، ترڅو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاتې اوسي او له منځه ولاړ نه سي، پای ته ونه رسیږي. چې هغه مثال د خبرې کوم نه نیوي کېدونکي طبیعي زیرمې چې د هغو څخه استفاده کمه او د نیوي کېدونکي زیرمو څخه استفاده ډېره سي، مثال د باد لمر او د دوی د انرژي څخه ډېره باید استفاده وسي. په کرنه کې د کیمیاوي توکو د استفادې باید کم سي، همدارنګه د کرنې د آفتونو ضد درمل باید کم سي، د موادو بیا دوران وسي، نباتات ډېر وکرل سي او د منابعو د ساتنې لپاره باید قوانین جوړ کړسي او باید همیشه نیو نیالګۍ کښېنول سي. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، په دې هیله چې زده کړې مو اوسي. زموږ اخري برخه د پوښتنو برخه د درې پوښتنې لرو. لومړی، انرژي بیان کړئ او ووایاست چې په څو ډوله ده. دویم، د بیوم کتله څخه مطلب څه شی دی واضح کړئ. او دریم سوال، د طبیعي منابعو په ساتنه کې زموږ دنده څه شی ده. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شنو لاسته نه هم ټولګي و نه هم لاسته. نن ورځ راځم او تاسو په یو ډېر پیچلی موضوع باندې خبرې کوو. پیچلی سیستم دی خو موضوع یې ډېره واضح ده، چې زموږ او ستاسو درس به د 55 صفحې څخه تر 65 صفحې پورې دوام وکړي. راسوس مشته نن ورځې موضوع د عصبي سیستم، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ زموږ په بدن کې چې ټول کوم حرکات اجرا کیږي، که هغه ارادي اوسي او که غیر ارادي اوسي، هغه ټول د عصبي سیستم د نیورونونو یا هم عصبي پیغامونو له امله رامنځته کیږي. که چیرې موږ مثال دغه کم حرکتونه چې دا اجرا کړو که زموږ عصبي سیستم ته زیان ورسیږي، موږ نسو کولای چې دغه حرکتونه اجرا کړو. نو عصبي سیستم چې دی لکه څنګه چې معلومیږي تاسو ته یو ډېر مهم سیستم دی چې زموږ د حافظې همدارنګه زموږ حرکات دا ټول سیستم نور پات سیستمونه چې کوي کنټرولي او موږ وایو چې د بدن یو مهمه برخه ده چې په هغه کې د مغز شوکي نخا او عصب چې دی شامل دی او دا سیستم چې دی موږ وایو چې زموږ د بدن چې یوازې ځینې حرکات نه دي، حتی زموږ کوم احساسات چې دي، فکري توازن دی، دغه رقم دغه ټوله کوم پروسې چې دي هغه ټوله څه کوي کنټرولي. چې د دې اساسي او جوړښتیز واحد چې دی هغه نیورون دی چې په تیرو لوستونو کې هم موږ یوارې د دې یادوري کړې وه. راځو د نیورون جوړښت پېژنو. نیورون چې دی هغه خپل په ځان کې چې دی درې برخې لري او دا هم د حجرې په شان حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته هم لري. چې هسته چې ده هغه په حجروي جسم کې موقعیت لري او د دې شاوخوا سایتوپلازم قرار لري. نزو موږ د نیورون کومې درې برخې چې موږ وویلې هغه په واضح ډول سره وایو. لومړی چې دی حجروي جسم دی. حجروي جسم هغه برخه ده چې په هغه ځای کې د کومو پیغامونو چې رسېدلي اوسي په دغه ځای کې چې کېږي تعبیر کېږي، چې موږ وایو په دغه ځای کې هسته او سایتوپلازم موقعیت لري. ورپسې دندرایتونه دي. دندرایتونه چې دي دا د درختې په شان شاخلې ته ورته جوړښتونه لري، جوړښتونه دي چې د حجروي جسم څخه منشأ اخلي او کوم پیغامونه چې دي مثال د کوم غړو څخه لاس ته راوړي، کوم نیورونونه چې دي ته پیغامونه رارسولي نورو، دا دغه لارې دي هغه پیغام اخلي او حجروي جسم ته لېږدوي تر څو هلته تعبیر شي. ورپسې د اکسون برخه ده. د اکسون په برخه کې موږ وایو دا چې دی خپله د حجروي جسم څخه وتلی اوږد جوړښت دی چې په دې کې چې دی دا کوم پیغام چې په حجروي جسم کې تعبیر شوی اوسي هغه د دې اوږد جوړښت له لارې و نورو نیورونونو پورې رسېږي تر څو هغه اصلي برخې ته ځان ورسېږي. او موږ چې وایو د دې د کوم د اکسون د تر ډېره برخه چې ده هغه د مایلین په نامه د یو پروټیني او شحمي پردې په واسطه چې شوې ده پوښل شوې ده. ورپسې راځو د نیورون جوړښت. نیورون چې دی هغه لکه څنګه چې موږ مخکې وویل نیورونونه چې دي مختلف جوړښتونه لري. یو دغه کوم مشخص شیان چې دی سایتوپلازم او هسته دا پکښې کې مشخص دي او جوړښت یې پکښې کې مشخص دی، یعنې په ټولو کې وجود لري. نور دی چې دي د شکل له مخې یو د بل سره توپیر لري چې دوی عموما په درې ډوله پیدا کېږي چې یو یې حسي نیورونونه دي، حرکي نیورونونه دي او ارتباطي نیورونونه دي. دوی هر یو خپله مشخصه دنده سرته رسي. حسي نیورونونه چې دي لکه څنګه چې د نامس څخه معلومیږي دوی د حسي غړو څخه اطلاعات راټولوي و نخا ته لېږدوي او د نخا څخه دغه رقم و مغز ته لېږدول کېږي. او پاتې سو حرکي نیورونونه چې دي هغه په مغز کې کوم فرمانونه چې مثال ورکوي و بدن ته هغه تر غړو پورې رسي، یا مثال کوم حسي نیورونونه چې پیغام رسولی اوسي هغه چې کله تعبیر کړل سي د تعبیر وروسته د حرکي نیورونونو په واسطه هغه خپل مشخص غړي ته ځان شي کوي رسي. ورپسې ارتباطي نیورونونه دي. ارتباطي نیورونونه چې دي هغه د حسي او حرکي نیورونونو ترمنځ څه کوي اړیکه ټینګوي. کله چې دوی پیغامونه لېږدوي په دغه وخت کې د دوی دواړو ترمنځ څه شي ټینګوي اړیکه ټینګوي. ورپسې راځو د نیورون د ډولونو وروسته یو بله اړینه موضوع چې سیناپس دی. موږ وایو دا چې دا یو فضا ده چې د نیورونونو ترمنځ څه کېږي وجود لري او دا هغه ځای دی چیرې چې د عصبي حجرې پای د بل عصبي حجرې یا هدف حجرې سره څه کېږي اړیکه نیسي. سیناپس چې دی د سیناپس له لارې موږ وایو عصبي سیګنالونه د کیمیاوي موادو یا برقي جریان په واسطه څه کېږي انتقالیږي. چې دغه کیمیاوي توکي چې د دغو دوو دانو نیورونونو ترمنځ وجود لري هغه د استایل کولین په نامه سره یادیږي. یعنی دغه برخه چې دی د استایل کولین کیمیاوي توکي تروشه کوي چې په دغه ځای کې هغه کوم پیغام چې هلته دلته څه کېږي په دغه کیمیاوي فضا له لارې د یو نیورون څخه بل نیورون ته لېږدول کېږي. ورپسې راځو د انسان عصبي سیستم. موږ وایو د انسان عصبي سیستم چې دی یو تر ټولو پیچلی او حیاتي سیستمونو څخه دی او عمومي توګه دا چې دی موږ په دوو برخو یې ویشو چې یو یې محیطي اعصاب دی او یو هم مرکزي اعصاب دی. چې محیطي اعصاب چې دی هغه مطلب زموږ د بدن په ډیرو دا محیطونو کې قرار لري او مرکزي عصبي سیستم کې چې دی هغه مغز او شوکي نخاع لري. یعنی دوی په مرکزي یا هم سینټرل سیستم کې موږ حسابو نرو سیستم کې حسابو او بل چې دی هغه محیطي عصبي سیستم چې موږ نور پاته د بدن ټول سیستمونه چې دي کوم عصبي برخې چې ورغلي دي عصبي رشتې چې ورغلي دي هغه به د چې په نامه سیدیږي د محیطي عصبي سیستم په نامه سیدیږي او خپل عصب چې دي هغه موږ وایي د اکسون او دندرایتون چې ده مجموعه. اوس نو راځو دا کوم دوه محیطي او مرکزي عصبي سیستمونه چې وه هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مرکزي عصبي سیستم ته. په مرکزي عصبي سیستم کې موږ تاسو وایو چې مغز او شوکي نخاع شامل ده چې د مغز د مرکزي عصبي سیستم اصلي برخه ده چې موږ وایي په ټول د بدن حواس او فعالیتونه چې کوي د مغز په واسطه کنټرولیږي او د انسان عصبي سیستم چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او هم ژغې د دوی ترمنځ راولي. راځو اوس نو د دوی کوم برخې چې دي یعنی شوکي نخاع او مغز چې دی دوی په تفصیل سره څه کوي. مغز چې دی هغه موږ او تاسې په انګلیسي کې چې برین ورته وایو د انسانانو د مرکزي عصبي سیستم تر ټولو مهم او پیچلې برخه ده. موږ وایو دا چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او تنظیم هم د دوی په غاړه دی. تنظیمولو کار ورسره مثال تفکر دی، احساسات دی، حافظه ده او حرکت دا ټول څه کوي د مغز په واسطه کنټرولیږي. مغز چې دی له سلګونو میلیاردو نیورونونو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی او د هغه لارې د بدن نورو برخو سره څه کوي اړیکه نیسي. د مغز ځانګړتیاو ته راځو. مغز چې دی هغه تقریبا موږ وایو په یو بالغ انسان کې چې دی تقریبا د 1.2 څخه تر 1.4 کیلوګرامه پورې وزن لري او لکه څنګه چې موږ په تیل وستونو کې هم ویلي و چې د مغز چې دی هغه زموږ د سر د کوپړې په واسطه جمجمې په واسطه ساتنه ورڅخه کیږي تر څو صدمه ورته ورسیږي او مغز چې دی شاوخوا 6.8 میلیارد نیورونونه مثال پکښې کې دي چې د سیګنالونو په لېږدولو کې مهم رول لري او لکه څنګه چې تاسو ټوله د دغو موضوعاتو څخه به اخیستي اوسئ چې مغز چې دی هغه ډېر اهمیت لري. مغز موږ وایي د انسانانو د شخصیت، احساساتو، تخلیقي وړتیا او فزیکي فعالیتونو کنټرول مرکز دی. د مغز روغتیا چې د ټول بدن لپاره حیاتي ده او هر ډول زیان یا ناروغي چې د ژوند پر کیفیت جدي اغیزه کولای شي. اوس نو راځو موږ وایي مغز چې دی هغه په دوه ډوله دی، دوې برخې لري. یعنی د مغز کې چې دی مختلف جوړښتونه وجود لري چې د هغه څخه موږ راځو لومړی لوی دماغ وایو. لوی دماغ چې دی موږ او تاسې وایو چې په د خپل د مغز تر ټولو لویه برخه ده چې ډېرې لوړې ژورې پکښې کیږي چې د لوی دماغ چې دی په دوو برخو باندې ویشل سوی دی او موږ وایو په دې برخه کې د انسان د فکري، حسي او حرکي فعالیتونو تنظیمول او کنټرولول موجود دي. یعنی د دوی دغه لوی دماغ په واسطه دغه کارونه سرته رسیږي او موږ وایو چې د دې کوم موږ وویل چې دا په دوو نیمو کرو باندې ویشل سوی دی چې کیڼه نیمه یا چپه نیمه کره چې دا هغه د منطق، تحلیل، ژبې او ریاضیاتو لپاره مسؤله ده. همدارنګه ښي نیمه کره یا راسته نیمه کره چې ده هغه د تخلیقي فعالیتونو، هنر، تصور او احساسات لپاره مسؤله ده. او بل موږ وایو لوی دماغ چې دی د دې کوم راسته نیمه کره چې ده هغه د بدن د چپه خوا په واسطه شي کیږي. د دې هغه حسي پیغامونه چې دی د بدن د چپې خوا څخه ورته راځي او چپه نیمه کره چې ده هغه زموږ د بدن راسته نیمه زموږ د بدن راسته برخې کوم حسي پیغامونه چې دی هغه شي کوي کنټرولي. ورپسې راځو د موږ په هایپوتلاموس او تلاموس پیژنو. تلاموس چې دی هغه موږ وایي د مغز یو اساسي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکینی مغز کې موقعیت لري او موږ وایو دی چې دی تر هایپوتلاموس پورته موقعیت لري او تر لوی دماغ کښته موقعیت لري. لوی دماغ په منځ کې تقریبا موقعیت لري چې مهمې دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو چې حسي معلوماتو پروسه چې د هغه د دې په واسطه کنټرولیږي، د حرکت فعالیتونه دي یا حرکي فعالیتونه چې د هغه د دې په واسطه تنظیمیږي، د احساساتو او هوښیاري کنټرول دی همدارنګه د سیګنالونو لیږد هم د دغه مرکز په اړه باندې چې کیږي مربوط دی، یعنی په هایپو تلاموس باندې مربوط کیږي. او تلاموس چې دی موږ وایو ډېر اهمیت لري چې د بدن او مغز ترمنځ اړیکو تنظیمولو لپاره حیاتي ده. که تلاموس زیانمن سي دا کولی سي چې د احساسات، حرکتونه یا حسي درک په فعالیتونو کې چی راوړي ستونزې رامنځته کړي، چې په انسانانو کې حتی ځینې وخت کېدای سي فالج، بې حسي یا هم د هوشیاري د کمزورتیا لامل کېدلی سي. ورپسې هایپوتلاموس وایو. هایپوتلاموس لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې تر تلاموس چیشي لاندې تر تلاموس لاندې قرار لري، او دا د مغز یو کوچنی مګر ډېره حیاتي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکیني مغز کې موږ وویل چې تر چیشي لاندې تر تلاموس لاندې موقعیت لري. او موږ وایو هایپوتلاموس چې دی هغه هم ډېرې دندې سرته رسي، مثال د بدن تودوخه کنټرول، یعنی ډېر حیاتي عملیې سرته رسي. همدارنګه د هورمونو تولید دی، او بل موږ وایو د اشتیا او تندې تنظیم هم د دې په غاړه دي. د خوب او ویښتان د مثال د ویښتانو شوالی دا ټوله چې دي څه دي، زموږ خوب او ویښېدل دا هم د دې په غاړه دي. احساسات، کوم احساسات چې موږ دغه کوو ښکاره کوو، هغه ټوله د دې په غاړه دي. د وینې فشار او د زړه ضربان ټوله د چې کوي تنظیمي. نو د دې څخه معلومیږي هایپوتلاموس هم زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دی، په عصبي سیستم کې ډېر مهم رول لري. ورپسې راځو کوچنی دماغ پیژنو. ورپسې کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د مغز یو حیاتي برخه ده، لکه دا نور چې د بدن ټول حرکتونه، توازن او همغږي شکی کنټرولي. دې ته که چیرې زیان ورسیږي زموږ کم حرکت چې موږ ژکو، یعنی کیدلی سي زموږ د فالج یا زموږ د حرکت د له منځه تللو لامل هم سي. او کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو د دماغ په دماغ په ورستنۍ برخه کې د مغز د لوی برخې لاندې او د مغز د ساقې شاته موقعیت لري، چې تقریبا موږ وایو وزن چې دی د مغز 10% وزن جوړوي. او د مغز ټول نیورونونه نیمایي برخه هم په دې کې وجود لري. موږ وایو دی چې دی ډېر دندې سرته رسي، لکه مثال د حرکتونو همغږي ده، د توازن او دریز کنټرول دی، د زده کړو او مهارتونو تنظیم دی. همدارنګه تر ټولو اساسي چې د حسي او حرکي معلوماتو همغږي ده. که چیرې دې ته زیان موږ ویل ورسیږي چې زموږ د بدن کم توازن چې دی هغه موږ څه کوله لاس ورکو. همدارنګه موږ وایو چې کوچنی دماغ چې دی هغه ډېر اهمیت لري، نو باید د دې سره ډېر احتیاط وسي. ورپسې راځو د مغز ساقه. د مغز ساقه چې ده هغه موږ وایو چې په سپاینل کورټ کې ترمنځ قرار لري، او ډېر حیاتي غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان او تنفس څه کوي کنټرولي، چې تر کوچني دماغ لاندنۍ برخه کې قرار لري. او بل موږ وایو په دې کې جوړښتونه چې د میډولا اوبلیګنت په نامه سره یادیږي د مغز ټولو کښته برخه کې قرار لري، او غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان د دې په واسطه کیږي کنټرولیږي. ورپسې راځو شوکي نخا. شوکي نخا چې د هغه موږ وایو ډېر مهم اساسي دندې سرته رسي، چې موږ ویل د زموږ د سپاینل کورټ په برخو کې قرار لري، چې شوکي نخا چې ده هغه موږ وایو دا کم سیګنالونه چې دي هغه تر مغز پورې چې کوي لیږدوي، چې فزیکي او حیاتي فعالیتونه هم د دې په واسطه کنټرولیږي. او د کوم ژوندي موجودات لپاره چې دي ډېر اهمیت لري، مثال په یو اساسي جز دی. او هر ډول زیان په دې برخه کې د بدن د حرکت، حس او د نور فزیکي فعالیتونو کنټرول باندې جدي تاثیر اچي. چې موږ وایو خپل شوکي نخا چې ده هغه دوه ډوله په کښې کې وجود لري، چې یو یې بطني دي او بل یې دي حسي دي، چې دوی هر یو مختلف دندې سرته رسي. ورپسې محیطي اعصاب وایو، چې محیطي اعصاب چې دی هغه یو دېرش جوړې نخا او 12 جوړې مغزي اعصاب پکې شامل دي، چې خپله په دوه ډوله دي، ارادي اعصاب او غیر ارادي اعصاب. چې ارادي چې دي زموږ په کنټرول کې، او غیر ارادي زموږ کنټرول کې نه. او موږ وایو مثال د پراسبي سیستم د روږدي کېدو اغېز چې دي، مثال که چیرې الکول کوم کسان وویشي، هغه د دوی د سیستم د خرابېدو لامل کېږي، یعنې د سایناپس په منځ کې چې کوم کیمیاوي مواد دي د هغوی د خرابېدو لامل کېږي. دا زموږ نن موضوع اخري برخه کې راځو. موږ او تاسې درې پوښتنې لرو، دا درې پوښتنې تاسې د ځان سره ځواب کړئ. لومړی سوال، د سایناپس کلمه د څه شي نمایندګي کوي؟ دویم سوال، د لوی دماغ اساسي دندې کومې دي؟ دریم سوال، عصب د څه شي مجموعه ته وایي، او ارادي او غیر ارادي عصب څخه مطلب څه شي دی؟
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع لاست د لسم ټولګي و نه هم لوسته. نن راځو د تیر لوست په ادامه د دوی پاته برخه زده کوو. په تیر لوست کې موږ او تاسو جینیټیک په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړی چې جینیټیک چې دی هغه د والدینو څخه و د هغوی بل نسل ته د ارثي خواصو د لېږ څخه بحث کوي، او په موږ کې چې کوم خصوصیات ټوله معلومیږي هغه د والدینو څخه موږ ته راپاته دي. او ورسره مو ځینې نور موضوعات و چې د مندل تجربې وې، لومړۍ تجربه او دویمه تجربه مو ویل او هغه مو زده کړل. نن ورځ راځو د جینیټیک پات برخه نور موضوعات هم وایو. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دوهمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع چې د هغه وراثت او صفتونه دي، لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو په تیر لوست کې موږ د مندل تجربې وویلې، په وراثت او صفتونو کې چې و مندل اخر خپل د تجربو په پایله کې دغه نظریه وړاندې کړله چې ټول موږ دا کوم مثال خواص چې لېږدول کېږي یا دا کوم نبات چې پر هغه باندې تجربې وکړل، دې پایلې ته ورسېدې چې یو ځانګړتیا دوه صفتونه لري. مثال د خبرې هغه دغه کوم رنګ چې په نظر کې نیولی و هغه رنگ به د سپین او ارغوانی د یو ځای کېدو څخه لاسته راغلی، چې دوه صفتونه دغه رنګونه و چې ارغوانی او سپین و، او ځانګړتیا یوازې رنگ د په نظر کې نیوي، یا هم د دوی هغه ګونځیوالی و چې تخمه په نظر کې د دوی ګونځیوالی او صفوالی په نظر کې نیوي، چې هغه صفتونه او یوازې یوه ځانګړتیا وه. موږ وایو لکه څرنګه چې مندل دا خبره وکړله او دې پایل ته ورسېدی چې د والدینو مور او پلار څخه یو خاصه د مور او یو هم د پلار څخه و نوي نسل ته ورکول کېږي، چې هغه د جین په واسطه دغه کوم خواص چې دی استي دغه ارث چې اخیستل کېږي د جین په نامه سره یادیږي، چې جینونه چې دی هغه یو د پلار څخه او یو د مور څخه و بل نسل ته ورکول کېږي، چې جوړه جینونه چې بي دي هغه د الیل په نامه سره یادیږي. الیلونه چې دي هغه د دوو متبادل مثال یو صفت لپاره دوو متبادل حالتونو څخه عبارت دي، او الیلونه هم مثال د هر قد لپاره جلا الیل، د ویښتان د رنگ لپاره جلا الیل، یعنی د ټول خواص چې د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي د هغه جینونه هم مشخص دي او الیلونه هم مشخص دي چې د یو د مور او یو د پلار څخه اخیستل کېږي، چې په دې کې ځینې غالب او ځینې مغلوب پاتې کېږي. مثال د خبرې کچیر موږ لوړ قد والدین په نظر کې ونیسو، دوی چې او یو ټیټ قد والد په نظر کې ونیسو، مثال پلار جګ ووسي او مور قد یې ټیټ ووسي، د دوی کم نسل چې مثال منځ ته راځي هغه چې دی اول نسل یې لکه څنګه چې وویل کچیر دوی خالص جینونه کم جینونه چې یوه خالص و، په هغه صورت کې د دوی ټوله نسل لوړ قد والد راځي، او کچیر خالص نه و بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وایو چې د دوی دریب یو پر درې دغه تناسب به واخلي، نسبت به واخلي، یعنی یو دانه به پکې کې ټیټ قد او درې نور به لوړ قد ولري. او ځینو خلکو په دې باندې فکر کوي چې کم د دې کم نسل چې لاسته راځي هغه به منځني قد ولري، یعنی نه به لوړ قد نه به ټیټ قد، خو مندل دغه نظریه چې د دوی به منځني قد ولري یا مخلوط به اوسي دا نظریه مکمله رد کړنه. بل راځو جینوټایپ او فینوټایپ. جنو فینوټایپ چې دی کوم خواص چې ښکاره کیږي فزیکي دا ظاهري بڼه چې ده هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي، او کوم چې موږ ته جینونه راښکاره کوي هغه د جینوټایپ په نامه سره یادیږي. مثال د خبرې که چیرې زه د ګل سپینوالي په نظر کې ونیسم، د سپین ګل چې دی هغه موږ په کوچني پی پی، او یا مثال ارغواني رنګ چې دی هغه په غټ پی پی، او سپین رنګ چې دی هغه په کوچني پی پی سره ښیو. اوس که چیرې هغه کم نسل چې لاسته راځي هغه ارغواني رنګ لري، دا رنګ چې ښکاره کېږي غالب چې دی هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي. که ارغواني رنګ ولري هغه به مثال غټ پی او کوچني پی اوسي، یا به هم دواړه غټ پیګانې اوسي چې هغه به د څه په نامه سره دی جینوټایپ، یا که چیرې سپین رنګ ولري په هغو کې به دوه کوچني پیګانې راغلي اوسي چې هغه به موږ د څه په نامه سره یادو جینوټایپ، یعنی کوم چې موږ ته جینونه راشي، یعنی داخلي جینټیکي جوړښت یې موږ ته راشي هغه د جینوټایپ په نامه سره، او کوم چې ظاهري بڼه راشي هغه د فینوټایپ په نامه سره یادو. ورپسې راځو دوه نور مطلبونه چې د هوموزایګوس او هیدروزایګوس دي، هغه پیژنو. هوموزایګوس چې دي هغه موږ ته خالص خاصیت راشي، مثال کوم چې ژوندي موجودات چې صفت یې چوسه خالص اوسي هغه د هوموزایګوس په نامه سره یادیږي، او کوم چې الیلونه فرق ولري یعنی ناخالص اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي. د مثال په ډول که چیرې موږ غټه دوه تیګانې اوسي چې هغه غالب اوسي ارغواني رنګ په نظر کې ونیسو چې غټې تیګانې اوسي هغه هوموزایګوس دي، یا کوم چې سپین خالص رنګ اوسي یعنی دوه کوچني تیګانې اوسي هغه هم په هوموزایګوس کې راځي، ځکه چې د دوی الیل څه شی دی؟ یو ډول دی، خالص دی. او که چیرې مثال غټه تی او کوچنی تی په کښې کې راغلی اوسي یعنې یو خاصیت یې په کښې ښکاره او یو په کښې مغلوب پاتې شوی اوسي هغه بیا د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي، یا هم ناخالص. پسې راځو د مندل فرضیې وایي. مندل چې و هغه چې کله کوم تجربې سرته ورسولې هغه په پای د خپل د تجربو په پایله کې یې فرضیې وړاندې کړلې. چې نوموړي نظریې چې دي، فرضیې چې دي، هغه تر نن ورځې پورې په کار ویل کېږي او د استفادې وړ دي. لومړۍ نظریه دا وه چې جینونه چې دي هغه مثال ځانګړي خاصیتونه، یو ځانګړي خاصیت دي، او چې په دغه ځانګړي خاصیت کې یو جین د مور څخه او یو هم له پلار څخه راځي. دوهم فرضیه دا وه چې جینونه چې دي متبادلې نسخې لري، چې مثال د خبرې موږ وایو د مشانګو په نبات کې چې و د ګل رنګ د دوه الیلونو سپین او ارغواني څخه رامنځته کېدی. درېیمه فرضیه دا وه چې موږ وایي کله چې متفاوت الیلونه سره یو ځای کېږي، د موږ وایي په دغه ځای کې مختلف خاصیتونه په مکمل ډول ښکاره کېږي او بل یې الیل د لید وړ نه وي. مثال په دوی کې به یو غالب وي او یو به هم چې همیشه مغلوب وي په دوو خاصیتونو کې چې کوم الیل څه کوي د یو نسل څخه بل نسل ته وړي. او څلورمه نظریه یې دا وه چې مندل چې و هغه په دې عقیده و چې جینونه چې دي هغه ګمیټونو ته انتقالیږي، او جینونه چې دي هغه د بل جین ځای نه نیسي یعنی د بل جین پر ځای باندې نورځي، هر یو خاصیت خپل ځان ته مشخص جین لري. مثال د خبرې د مشانګو رنګ چې و جوړه جینونه چې وه هغه خپل ځان ته وه، او قد چې وه هغه بیا خپل ځان ته مختلف جینونه درلودل. د قد جینونه چې دي د رنګ پر جینونو باندې نورځي، او د رنګ جینونه د قد پر جینونو باندې اغیزه نه اچي. ورپسې راځو د پونیت مربع وایو. په 1905 کال کې د رینالډ پونیټ په نامه یو انګلیسي بیولوژي پوه عالم و چې هغه د تزویج دغه عملیه په ډېر یو اسانه طریقه سره وښودله، چې د هغه په افتخار دغه کم طریقه چې وه د پونیټ په نامه سره یاد سول. هغه یو چوکاټ جوړ کړي، او کوم مثال دغه جینوټایپ او فینوټایپ چې وه هغه یې په دغسې ډول سره ورته ښکاره کړل. مثال یو خو چې و سپین رنګ دغه و ګل و، او بل هم ارغواني رنګ و چې سپین رنګ پکښې کې پټ او ارغواني رنګ پکښې کې غالب و. چې په دې سره د دغه کوم چوکاټ چې جوړ کړی و په پورتنۍ برخه کې به د سپین رنګ ورکړی و، او په دې برخه کې غالب ارغواني رنګ ورکړی و. څلور خانې ورکړی و دا چوکاټونو ته، او سپین رنګ چې و په کوچني پی سره او ارغواني رنګ یې په غټ پی سره ښودلی و، چې په هره خانه کې یو د سپین او یو هم د ارغواني رنګ د ورسره یو ځای کېدی. چې کوم نسل رامنځته کېدی ټوله څه شي و غټ پی کوچنی پی غټ پی چې هغه غټ پی پر چی و غالب و او رنګ یې ارغواني رالی، چې دا طریقه چې د ډېر کارونه یې څه کړل ورته اسانه کړل. ورپسې راځو د تزویج ازموینه. ډېری وخت داسې مخامخ کېدل چې مثال ځینې شان و چې دوی به د هغه په کوم خاصیت چې و نه به پوهېدل چې دا خالص دي او که ناخالص دي. مثال هغه بیا داسې کوله چې هغه نوموړی یو نبات و، که چیرې هغه لوړ قد درلودی دوی په دې نه پوهېدل چې دا اوس خالص دی او که ناخالص دی. نو دغه د دې د معلومول دپاره دغه غټ قد د معلومول دپاره د لنډ قد لرونکي نبات سره تزویج کول، که چیرې بل نسل یې ټوله څه شي وه غټ قد لرونکي وه نو په دې سره پوهېدی چې هغه څه دی خالص دی، او که چیرې په هغه کې درې لوی قد لرونکي او یو هم څه وی کوچنی قد په دې سره پوهېدی چې هغه څه دی ناخالص دی. چې دا طریقه د دوی سره مرسته کوله چې د تزویج ازموینه وکړي او په دې باندې پوه شي چې آیا دا نبات خالص دی او که ناخالص دی. ورپسې راځو د وراثت احتمال او احتمالات وایو. وراثت او احتمالات کې چې دی مثال موږ وایو احتمال خو خپل کېدلی سي چې احتمال سيوسي او یا هم غلطوسي چې د احتمال موږ تصادفي پېښه په نظر کې نیسو ځینې وخت بیل دي چې د ازموینې سره ورسو د هغو خصوصیاتو ځینې نور شانته په کتو سره موږ چې کو یو فیصله کو هغه چې دمو په موږ احتمال چې دی په مختلفو طریقو سره شولې سو مثال د خبرې د عدد په طریقه سره شولې سو چې د سی ولیکو یو سلا یو ولیکو یا هم په کسری باندې سره چې یو پر یو باندې او یا هم د فیصدی په ډول سره چې لس سل فیصده یا څونه فیصدی چې وګونده مثال موږ احتمال پکښې کې ولرو یا شک پکښې کې ولرو هغه چې کو په هغه ډول سره حسابو او کچیرې موږ پوسو چې احتمال وجود نه لري یعنی تاسو هیڅ ډول احتمال په هغه کې نه لري هغه به موږ د سلیکالی سو چې صفر فاصله صفر ولیکو یا هم صفر پر صفر یا هم د سلینې په ډول سره صفر فیصد باندې وشو او د احتمال د معلومول دپاره موږ یو عمومي فرمول لرو چې احتمال مساوي کیږي په د یو ډول ممکنو پایلو شمیر قیمت موږ اخلو تقسیم یې پر څه باندې کوو د ممکنو حالاتو د شمیر پر